آمریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشي زه زیبا خادم يم د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د دې ساعت د خبرونو لنډیز واوري.
په افغانستان کې د داعش د وسلوالو د زندانونو خلاصي وی شي وای چې حکومت دي سہولتونه او امکانات ورته برابر کړي. د عراق د تروریزم ضد خدماتو ځانګړي ادارې کمانډان وای چې د عراق ځواکونه د موصل شهر د لویدیځ برخې 10% سیمه د اسلامي دولت د ډلې وسلوالو څخه نیولي. په دمشق کې د دوو ځانمرګو بریدونو کې د مړو شمیر 4 ته رسیدلی دی.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي ویلي دي چې طالبان باید په آینده حکومت کې شامل شي، خو مخالفتونه هم ورسره موجود دي. په افغانستان کې د آنلاین یا تجارتي یا انټرنیټي تجارتي کاروبار زیات شوی دی، خو اوس په یوې نوې طرحې باندې هم کار روان دی. د دې یو نورو مطالبونو مخکې خلیل خان د دې ساعت خبرونه وایي.
السلام علیکم. په ننګرهار کې د داعش د وسلوالو د زندانونو خلاصي وی شي د دولت نه غوښتنه کوي چې د ژوند سہولتونه او امکانات ورته برابر کړي. دوی وای
بس ظلمونه هم دغه و چې وړي مسافر او ناستو لګي او تندې او خیرن پیرنی جامې او دغه د اوبو مینادار د سارا د کې ناستو ځان نه د داس او بابا په سوال غوښتي چې برابر موږ به موږ کني ناس بو
ویل خاون دی محلانو کې دی دوی زمارون جوړل دی ځکه خاون جوړل دی په محلانو کې استه ویوډو لري ابو فاران یان طالب کړو بس موږ وسره باندې نو دوی مې ست باندې نو وسره کاتو بس هیڅ نه لیدل نو نار او نسوري لا زافات المونه چې موږ د خاوندان نه ډکړي وغه به راوړل وي راشه دا وګوره ظالمان دي په چا خو رحم نه لري.
د غشیز یدا کوي چې د څلورو میاسو لپاره د داعش وسلوالو لخوا زندانی او سخت شکنجه سوي دي. دوی وایي چې د ننګرهار ولایت په غرنیو سیمو کې د داعش د وسلوالو لخوا څلور میاستي او 15 ورځې زندانی سوي. دوی سره دوه ماشومان هم په زندان کې ساتل سي وو. امریکا ژغ آشنا ټلویزیون ته ویل چې د داعش وسلوالو دوی د کفر په تور باندې نیکړي وي او سخت شکنجه کړي دي.
کله دوه باندې لارې پورا بند کړي دوی د تمایو شو چې دا زمونږ زنانه خوشي او اغرارلی الحمدلله خپل کورو ته راغلی او واقعا چې دوی ډیر زیانمن شوي دي.
حاجی آیات خان په ننګرهار کې د یو سیمایز ولسی پاسون مشري کړی ده او وایي چې دغه شیزی د یو کلیوال سړي په منځګړیتوب د داعش د وسلوالو د شوز په بدل کې له زندان نه راخوشي کړی دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د نشه یي موادو اته قاچاقبران نیول دي. دغه وزارت په یو خبر پاڼه کې راغلي دي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د نشه یي موادو پر وړاندې د مبارزې پولیسو د کابل، بدخشان، پنشیر، فراه او پروان ولایتونو په اړوندو سیمو کې لس عملیات ترسره کړي دي. د سوریه په پلازمینه دمشق کې د شیګانو د زیارت پر ځای کې د دوو بمی بردونو ورسته د مړو شمیر 4 کسانو تر رسیدلې دي. دا خبره د سوریه د بشري حقوقو د څار ادارې نن د یکشنبه پر ورځ کړې ده. د شنبه د ورځې په برید کې زیاتره کسان د عراق شیعاګان ول چې دمشق ته نږدې یوه هدیرې ته ورتلل. تر اوسه د برید مسؤلیت چا نه دی قبول کړی. د حزب الله ډلې المنار ټلویزیون ویلي دي چې دغه برید دوو ځانمرګ برید کوونکو لخوا سوی دي. د سوریه جمهور رئیس بشار الاسد ملاتړ شیا ملشی هم کوي چې د عراق، لبنان او د عراق او د افغانستان شیعاګان هم پکې شامل دي. د ترکیه صدر اعظم بنیالی یادرم د یکشنبه پر ورځ ویل چې د هالند د منلو برخود لوجه ترکیه به هم په ډیر سختي ځواب ورکړي. دا کار په داسې حال کې سوی چې هالند د ترکیه وزیر ته هالند ته د ورنوتلو اجازه ورنکړه او بلې د هیواد څخه وېستي. د ترکیه چارواکو په انکر کې د هالند سفارت تړلی دي او ویل دي چې نه غواړي د هالند سفیر د ترکیه ته ورسي. د عراق د تروریزم ضد خدماتو ځانګړي ادارې کمانډان د یک شنبه پورز وویل چې د عراق ځواکونه د موصل شهر د لویدیځې برخې 40% سیمه د اسلامي دولت د ډلې وسلوالو څخه نیولې ده. هغه وویل دا په داسې حال کې ده چې د عراق ځواکونه دغه شهر نورو ولسوالیو ته ورننوتي دي. فدرالي پولیسو او د چټک مرګون ځواکونه وایي چې د زاړه ښار بابل توپ سیمه ته ورننوتي دي. داسې توقع ده چې په دغه سیمه کې به جنګ ډیر سخت وي، ځکه چې کوڅې تنګې دي او ضربي پوځي موټر نسي ورته ننوتی. د اسلامي دولت د ډلې وسلوال د عراق ځواکونو په پرتله په شمیر کې ډیر کم دي او د عراق د ځواکونو سره د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو ملاتړ هم ورسره دی. د موصل ښار ته د ننوتلو ټولې لارې د عراق ځواکونو تړلې دي. په دغه ښار کې شاوخوا 6,00,000 ملکي کسان د وسلوالو سره بند پاتې دي. د امریکا د کانګرس استخباراتو کمیټې د جمهوریت ډونالډ ترامپ څخه غوښتي دي چې تر دوشنبه یعنی تر سبا د ورځې پورې دي د جمهوری ریاست د انتخاباتي کمپاین پر مهال د ترامپ ټاور ټلیفونونه د ثبتولو په اړه دي ثبوتونه وړاندې کړي. جمهوریت ترامپ یوې اونۍ له مخې په ټویټر کې ولیکل چې پخوانی جمهوریت باراک اوباما د هغه ټلیفونونه ثبت کړي وو، خو ترامپ په دې اړه کوم ثبوتونه وړاندې نه کړ. د کانګرس د استخباراتو کمیټې جمهوری غوښتونکو رئیس ډیوید ننز او د ډیموکرات ګوند اډم شرف ترامپ ته یو لیک لیږلی چې دغه سره د ټلیفوني خبرو د ثبتولو په اړه ثبوتونه غوښتي دي. د سوریې جمهوریت بشار الاسد وایي په سوریې کې د متعلقاتو ځواکونه یرغلګر دي او هغه تر اوسه دې ته انتظار دی چې د امریکا جمهوریت ډونالډ ترامپ چې ویلي دي چې د اسلامي دولت د ډلې پر ضد به جنګ د هغه لومړیتوب وي. د رایټرز خبري اژانس د راپور له مخې اسد وویل چې هغه د ترامپ د ژمنې کتلې او چې ویلي وو چې په سوریه کې به د اسلامي دولت د ډلې پر ضد به جنگ کوي. په سوریه کې د امریکا په خوانی جمهوریت باراک اوباما د حکومت پالیسي دا و چې د هغو یاغیانو ملاتړ کوي چې د بشر الاسد پر ضد به جنگیدل او هغه یو غیر قانوني مشر بللی وو. اسد د چین یو ټلویزیوني شبکې فاینکس ته په یو مرکه کې وویل چې موږ تر اوسه په د خبرو پرته په حقیقت کې تر اوسه کوم اقدام نه دی لیدلی او موږ هیله کوو چې د امریکا نوی حکومت به هغه څه عملي کړي چې موږ اوریدلی دي. د امریکا متحدات په سوریې او عراق کې د اسلامي دولت د ډلې پر ضد د جنگ مشري کوي. دا و خبرونه
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ. د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1269 اف ام 3.15.
د سیمې او نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. درنو اوریدونکو، د افغانستان لوی څارنوالۍ ویلي دي چې د دې هیواد د 30 ولایتونو نه یوازې په 20 ولایتونو کې څارنوالان نشته چې د ښځو په حق کې د زور زیاتی قضیه وسیړي. د دې مقصد دا دی چې د څارنوالانو کمی موجود دی. د لوی څارنوالۍ چارواکو ویلي دي چې اوس یې د روزنې یو پروګرام شروع کړی دی چې څارنوالان جذب کړي تر څو د ښځو ستونزې وڅېړي. خبریال ممتاز بهیر د کابل نه رپورټ راکړی دی.
له ښځو سره د تاوتریخوالي پر وړاندې د مبارزې ځانګړي څارنوالۍ رئیس پروین رحیمی د یکشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل دا مهال یوازې د افغانستان په 30 ولایتونو کې ښځینه څارنوالانې فعالیت کوي او 9 نورې ښځې د څارنوالیو د اداري کارکوونکو په توګه په ټول افغانستان کې په دندو بوختې دي. که څه هم اغلی رحیمی څرګنده نه کړه چې په پاتې کومو ولایتونو کې ښځینه څارنوالانې نشته، خو ویل د افغانستان لویه څارنوالۍ د نوو ښځینه څارنوالانو د روزلو لپاره یو پروګرام ترتیب کړی دی. د پروین رحیمی پر وینا په دې پروګرام کې بل د 240 نجونو څخه چې د حقوقو او شریعتو له پوهنځیو څخه فارغ شوي وي ازموینې واخیستل شي.
د ای برنامه ای دختران یک ما به شکل جریګ
هغه ویل په دې پروګرام کې به د انجونې یو میاشت په نظري ډول او شپږ میاشتې به د څارنوالۍ د ادارې په بیلابیلو برخو کې عملي کارونه وکړي او د پروګرام په پای کې به وړ افراد د ادارې د اړتیا پر بنسټ د یو شفاف سیستم له لارې جذب شي. پروین رحیمی زیاته کړه هغه شمېر نجونې چې په دې پروګرام کې د لوی څارنوالۍ ادارې ته لار موندلی نشي، هغوی به د مجربو او تجربه لرونکو کدرونو په توګه د ښځو د حقونو د دفاع په بنسټونو کې جذب شي. دا چې د ښځینه څارنوالانو کموالی د کمو پر بهیر څه اغیز لري او د افغانستان قوانینو په دې اړه څه وړاندوینه کړې ده، د حقوقي مسایلو کارپوهان وایي چې که څه هم قانون په دې برخه کې کوم حدود نه دي ټاکلي، خو له اخلاقي پلوه اړینه ده چې د ښځو اړوند مسایل د ښځینه څارنوالانو لخوا وسیړل شي. د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مرستیال عبدالسبحان مصباح امریکا غږ ته وویل
زه اړین ګڼم چې باید په ټولو 30 ولایتو کې خصوصا په دغه څانګه کې چې د خشونت پر وړاندې څارنوالۍ اداره ده په دې کې د ښځینه څارنوالانې اوسي تر څو سهولتونه راشي او دغه دوه اصل د اساسي قانون چې متوازن انکشاف ده او د قانون پر وړاندې د نه تبعیض او د برابرۍ اصل ده دا هم پلی شي.
په داسې حال کې چې د افغانستان په یو لس ولایتونو کې خزینه سرنواله نشتون لري، خو بیا هم لوی سرنواله په 1415 لمریز کال کې له ښځو سره د تاوتریخوالي نږدې 2455 قضیې سیړلې دي. له ښځو سره د تاوتریخوالي پر وړاندې د مبارزې د تمیز سرنواله رئیس زرغونې مستغفر وویل دغه شمیر قضیې د افغانستان په 14 ولایتونو کې سیړل شوې دي. د اغلی مستغفر پر وینا سکال د خزو سره د تاوتریخوالي تر ټولو زیاتې قضیه په کابل او تر ټولو کمې په فاریاب ولایت کې سیړل شوې دي.
د سطح مرکز البته در مجموعه دوسیه قضایایی کې ای جمع آمار شو به شما ارائه داشتم.
هغه ویل د مرکز په کچه د سیړل شوو قضیو هغه شمیره چې وړاندې شوه 155 قضیه لومړنۍ محکمې ته سپارل شوې، 111 قضیه د غور لپاره استیناف محکمې ته، او 18 قضیه د وروستۍ پریکړې لپاره له خزو سره د تاوتریخوالي پر وړاندې د مبارزې تمیز سرنوالۍ ته سپارل شوې چې دا محل تر سیړنو لاندې دي.
مبارزه په خوشحالت زن مورد رسیدي قرار داره.
د زرغونی مستغفر د معلوماتو لمخې 1440 قضیه په کابل، 255 په هرات، 125 په بلخ او 114 په ننګرهار ولایتونو کې له خزو سره د تاوتریخوالي پر وړاندې د مبارزې د ځانګړي سرنوالۍ لخوا سیړل شوې دي. د افغانستان د بشري حقوقو د کمیسیون د وروستي رپورت لمخې د 1415 کال له پیل راهیسې په دغه هیواد کې له خزو سره د تاوتریخوالي 15515 قضیه ثبت شوې دي. په دغه قضیو کې 244 د وژنې، 218 د جنسي تاوتریخوالي او 240 د ځان سوځونې پیخی شامل دی. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
دا امریکا غاگ آشنا رادیو منزنی سپا 1290 FM 100.15 پیختینی او تازه خبرونه.
د افغانستان د پاره د ملګرو ملتونو خاص استازي ویل دي چې طالبان باید په آینده حکومت کې شامل شي چې په ملک کې سولې شي. اجرایوي ریاست ویل دي چې طالبان اوس هم د ملک په ورانولو لګیا دي، نو یوازینی لار ده چې طالبان د سولې په پروګرام کې شامل شي. بل پلو د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د طالبانو سره باید جګړه وشي. دوی د طالبانو په تبا کولو ټینګار کوي. خان محمد سین په دې حقله رپورت را کړی دی.
د ملګرو ملتو د ځانګړي استازي له دغو سرګندونو وروسته چې ویلي دي طالبان باید د افغانستان د راتلونکي یو برخه وي. د افغانستان اجرایي ریاست وایي هغه طالبان چې له جنګ لاس اخلي د سولې دروازې ورته خلاصې دي. د دې ریاست د بیان مرستیال جاوید فیصل د یک شنبه په ورځ آزادي رادیو ته وویل طالبان د راتلونکي افغانستان د جوړولو پر ځای د دې هیواد نن هم لمنځه وړي. خاغلی فیصل ټینګار وکړ چې د راتلونکو افغانستان د ودانولو یوازینی لار د وسلوالو طالبانو لخوا د جنگ پای ته رسول دي.
په خوشینی سره چې دغه ډله د راتلونکو افغانستان د جوړولو پر ځای د افغانستان نن حمله منځ وړي چې دا د هیواد په ګټه نه ده. نور ارتیا ده چې طالبان هم د سولې له پروسې سره یو ځای شي او د افغانستان د ودانولو لپاره کار وکړي، نه ده چې د افغانستان ورانی ته دوام ورکړي.
د ملګرو ملتو د معاونیت د دفتر اعلامیه چې رسنیو ته رسیدلې پکې راغلي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د سازمان ځانګړي استازي تادامي چی یا ماماتو د افغانستان په اړه د دغه سازمان د امنیت شورا په ناسته کې ویلي چې افغان حکومت ګاونډي هیوادونه او روانو شخړو کې ټوله خکیلې ډلې باید دغه پیغام ولري چې طالبان د افغانستان د راتلونکي یو برخه ده. افغان حکومت د سولې علي شورا لاره د طالبانو په ګډون ټول مخالفو ډلو ته د مذاکرات دروازه خلاصه پرېخه، خو طالبانو تر اوسه هم د سولې دغه بلنې ته مثبت ځواب نه دی ویلې. ورته وخت کې ځینې افغان سیاستوال په دې باور دي چې د سولې په خبرو کې د طالبانو ګډون د جنگ د پای ته رسیدو تر ټولو غوره لاره ده. د افغانستان د حزب اسلامي یو غړی عبدالهادي ارغندیوال وایي
په دې کې شک نشته چې د جنگونو پر مهال ډیری سرغړونې هم کیږي، خو بل اخره هر جنگ باید پای ولري چې پای د خبرو اترو پرته ناممکنه ده.
بل خو د کورنۍ چارو وزارت د بیان مرستیال نجیب دانش ازادي رادیو ته وویل د افغانستان په جنگ کې خکیل طالبان سول نه غړي او باید لمنځه لاړ شي. خاغلی دانش دا خبره د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو سازمان د ځانګړي استازي د دغه سرګندونو په تړاو کوي چې ویلي دي طالبان د افغانستان د راتلونکي یو برخه ده.
دا د افغانستان د خلکو صلاحیت دی چې پر وړاندې یې څه ډول تصمیم نیسي. دا هغه خلک دی چې په سلګونه ځوانان، مشران، ښځې او ماشومان یې په بې رحمۍ سره وژلي دي. موږ له دغو وژونکو سره مبارزه کوو، د دوی په ورکولو مو تاکید کړي او بیا یې هم کوو.
د یادونه ده چې د امریکا په ګډون بهرنیو هیوادونو، نړیوالو سازمانونو او د ملګرو ملتو سازمان د افغانستان په مشرۍ د سولې له خبرو ملاتړ کړی، خو طالبانو تر اوسه هم له جنګه لاس نه دی اخیستی. اوس چې د ملګرو ملتو د سازمان ځانګړي استازي دغه خبره کړې، وبه لیدل شي چې طالبان له افغان حکومت سره خبرو ته کینی او که جنګ جاری ساتي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
د متحده ایالاتو د نیویارک د ایالت د فدرال سرنوال د استعفا نه ډډه وکړه او د وظیفې نه برطرف کړی شو. د متحده ایالاتو سرنوالان مسئولیت لري چې د فدرالي جرایمو په حقله په هغو سیمو کې قضاوت وکړي چې دوی د سارنې مسئولیت لري. په هر نوې اداره کې دا معمول ده چې یو شمیر سرنوالانو نه د استعفا غوښتنه وشي.
په متحده ایالاتو کې د عدلي وزیر جف سیشن د جمعې په ورځ د هغو شپږ څلوېښت فدرالي څارنوالانو نه د استعفا غوښتنه وکړله چې د پخواني ولسمشر باراک اوباما له وخت نه پاتې شوي وو. د عدلي وزارت وویل دا غوښتنه د دې لپاره شوې ده چې عبوري حالت په منظم ډول منځته راشي. په دې ترڅ کې د نیویارک د ایالت د منهاتن سیمې له فدرالي څارنوال پریټ برار نه هم د استعفا غوښتنه شوې وه. ښاغلی برار د تیر کال د نومبر په میاشت کې له منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره وکتل او وی ویل چې له هغه سره یې ښه مجلس وکړ.
منتخب ولسمشر لمانه غوښتنه وکړه ځکه چې د نیویارک دی او په دې خبر دی چې زموږ دفتر په تیرو اوو کلونو کې ستر خدمت سرته رسولی دی. هغه غوښتنه وکړه چې زه ورسره وګورم چې په دې خبرې وکړو چې که زه دې ته چمتو واوسم چې خپلې وظیفې ته د فدرال څارنوال په توګه دوام ورکړم.
ښاغلی برار پر وظیفه د پاتې کېدو په اړه هغه وخت موافقه وکړله او سناتور جف سیشن چې هغه وخت د عدلي د وزارت لپاره نوماند و هم د فدرالي څارنوال په توګه د وظیفې د دوام خبره ورته کړې وه. خو ښاغلی برار د شنبې په ورځ په ټویټر کې ولیکل، ما استعفا ونه کړله، نو یو څو شېبې مخکې زه له وظیفې نه برطرف شوم. پریټ برار په ټویټر کې وروسته له هغه نه دا خبره خپره کړله چې یو څو ساعته مخکې په پراخه توګه دا څرګنده شوله چې هغه دا نیت نه درلود چې د لوی څارنوال جف سیشن په غوښتنه استعفا وکړي. د ښاغلي سیشن غوښتنه دا وه چې هغه څارنوالان چې پخواني ولسمشر باراک اوباما له وخت نه کار کوي هغوی دې استعفا وکړي. په متحده ایالاتو کې څارنوال په سیاسي ملحوظاتو مقرریږي. له همدې امله په هر نوي حکومت کې دا خبره عامه ده چې د سیاسي چوکیو له مامورانو نه د استعفا غوښتنه وشي. خو په ناڅاپي ډول دغه راز غوښتنه او هغه هم په دغومره غټ شمیر کې ډیره غیر معمولي ښکاري. دا هم معلومه نه وه چې دا ټول استعفاګانې به بالاخره منظور شوې وای. نسیم ستانیزی، امریکا غږ آشنا تلویزیون، واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 3.15، د انټرنټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
د آشنا رادیو درنو ریدونکو، په دې وروستیو وختونو کې په افغانستان کې په انټرنټ کې یا آنلاین سوداګري زیاته شوې ده. تجاران او سوداګران په فیسبوک کې د مالونو او تولیداتو عکسونه چوي، خلک فرمایش ورکوي او بیا یې د غوی کورونو ته لیږي. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت ویلي دي چې آنلاین سوداګري په دې ملک کې نوې ده او دوی لګیا دي د یوې طرحې په جوړولو باندې کار کوي. د امریکا خبریال لیمن نیازی په کابل کې د جامو او غاڼو یو آنلاین تجارتي مرکز ته تللې ده او دا راپورټ جوړ کړی دی.
سلام علیکم، چطور هستین؟ خوب هستین؟ تشکر، خوش آمدین به جامعه.
دا د کابل په کارتي چرسیمه کې د جامه ډیزاین سنټر په نامه د ښځو د جامو، سینګار توکو او گاړو یو مرکز دی چې ډیری مشتریان ورڅخه د فیسبوک او نورو ټولنیزو رسنیو له لارې خبریږي، آنلاین فرمایش ورکوي او ځینې بیا په خپله دلته د سودا اخیستلو لپاره راځي. مریم د دې مرکز توکي په فیسبوک کې لیدلي او اوس له دې مرکز څخه توکي اخلي. هغه وایي
ما جامه از طریق فیسبوک دیدم و از پرانش
ما جامع ډیزاین سنټر د فیسبوک لار پیدا کړ، ډیر شیان نور ته خوښ شول، اوس راغلم او سودا کوم. د دې مرکز چارواکي وایي چې دوی خپل 95% مشتریان د ټولنیزو رسنیو له لارې پیدا کړي او په لږ وخت کې له دې لارې ګټه کړې ده. د دې مرکز مشره محسنه ثاقب وایي چې دوی ته د فیسبوک له لارې له بهر ولایاتو څخه د دوی اجناسو فرمایشات لیږي چې دوی بیا د کرایې په بدل کې د هغوی کورونو ته رسوي. میرمن ثاقب وویل د دې لپاره چې کاروبار یې نه وای دی، تر دې دمه یې بهر ته کوم څه نه دي لیږلي، خو په افغانستان کې ډېرو ولایتونو ته خپل توکي لیږلي. هغه وایي
از طریق آنلاین شاپینګ بر ما فرمایش میتن، ما توسط همکارای خود روان میکنیم.
آنلاین شاپینګ له لارې موږ ته فرمایش راکول کیږي او موږ د خپلو همکارانو لخوا ورته لیږو. زموږ فیسبوک پاڼې موږ سره مرسته کړې چې مشتریان مو ډیر شي. موږ تر دې دمه خپل 95% مشتریان د فیسبوک له لارې پیدا کړي دي. تر اوسه مو مزار شریف، هرات، کندز او بغلان ولایتونو ته خپل توکي لیږلي دي. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت چارواکي وایي دوی د آنلاین سوداګرۍ لپاره پر یوې طرحې کار کوي چې له مخې به آنلاین سوداګرۍ ته په دغه هیواد کې قانوني بڑه ورکړي تر څو سوداګر په قانوني توګه خپل فعالیتونه ترسره کړي. اوس په افغانستان کې آنلاین سوداګرۍ د نورو وختونو په پرتله مخ په ډیریدو ده. له جامو، ګاړو او سینګار سیزونو نیولې بیا تر برېښنایي سامان آلاتو لکه موبایل او کمپیوټر، هغه سیزونه دي چې په افغانستان کې په آنلاین بڑه خرڅېږي. په کابل کې د ګوهرشاد آنلاین، لاجورد آنلاین، اکسوس کتاب پلورنځی، پکتیا آنلاین شاپنګ، جامع ډیزاین سنټر او داسې پلسګونه نور سوداګریز مرکزونه فعالیت کوي او د افغانستان په کچه د آنلاین سوداګریز خدمتونه وړاندې کوي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
یوې هالنډۍ موسسې د تیرې یکشنبې په ورځ د امستردام د ښار په یو جومات کې غونډه جوړه کړې وه او په دې غونډه کې د اسلام نه د کرکې په ضد خبرو او مسایلو په باره کې عام بحث شو. هالند میشتي مسلمانان په دې اندېښمن دي چې یو شمیر سیاستمداران کوشش کوي چې په انتخاباتو کې د بری دپاره په هالند کې مذهبي نفاق زیات کاندي.
د دې موضوع عنوان د اسلاموفوبیا او تبعیض پر ضد اتفاق و چې د الکبیر جماعت کې ورته ګڼ شمیر مسلمانان راغونډ شوي. د هالند د پارلمان د یو غړي ګیرت ولډرز او د هغه د ازادۍ ګوند خوانه د اسلام ضد بیانونه زیات شوي وو او دا مسلمانان یې اندېښمن کړي دي. نن سبا د انتخاباتو له امله ټوله پاملرنه موږ ته جلب شوې ده. هر یو د مسلمانانو ټولنې ته متوجه دي. دوی داسې انګیري چې دلته په اروپا او نړۍ کې ټولې ستونزې موږ جوړې کړې دي. د مارچ د میاشتې د ټاکنو په درشل کې د ازادۍ ګوند د سیاستوال ګیرت ولډرز په ذریعه داسې تبلیغات پیل کړي دي چې دا جماعت بند شي او په هالند کې اسلام منع شي. خو حقوق پوهان وایي دا کار به د هالند د اساسي قانون نه سرغړونه وسی. د هالند مسلمانان د خپل اندیښنې لپاره دلیل لري. بالکل، زه د یو مراکش الاصله هالنډي په توګه چې دلته 15 کاله اوسېدلم اندېښمن یم. زه وینم چې د مسلمانانو او مهاجرینو پر ضد چې د شمالي افریقا او منځني ختیځ ناراضي منفي ذهنیت زیاتېږي. د هغو کډوالو په اړه هیڅوک خبرې نه کوي چې د نړۍ د نورو هیوادونو نه را روان دي. سیاستوال ویلډرز خو داسې څرګنده کړې ده چې که ټاکنې وګټي نو اساسي قانون کې به هم تعدیل راولي. د ملي نظر پښتنو پر اساس په وروستیو میاشتو کې د ازادۍ ګوند د هالنډیانو ترمنځ خاص پلویان موندلي دي او ځینې حتی داسې پیشبیني کوي چې د اسلام ضد دا ګوند به د مارچ په 15 د ولسي جرګې په انتخاباتو کې بریالی شي.
دا راته ډېره خطرناک ښکاري چې یو شمېر سیاستوال د څو ملیتي اجنډا د ګټو پر بنسټ کمپاین کوي او هیله مند دي چې ډېرې څوکۍ به وګټي. دا زموږ ګډه ستونزه ده، باید حل کړو. دا مهمه نه ده چې څه ډول سیاستوال یا سیاسي ګوند غوره کړو.
د الکبیر په جماعت کې د یکشنبې د ورځې بحث د کمیټې یو شپنوم د هالنډۍ مؤسسې د خوانه تنظیم شوی. سید سلیمان شاد، امریکا غږ آشنا تلویزیون، واشنگتن.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.15.
د آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن نه نشریږي. زرګونه هغه خلک چې پښتورګي له کاره ولویږي د پښتورګو په پایوند د نوې ژوند خاوندان کیږي. دا ناروغان د دې خطر سره هم مخ کیږي چې کېدای شي د پښتورګي د پایوند سره په نورو ناروغیو اخته شي. ځینې ناروغان او ډاکټران وي د روغ پښتورګي په انتظار تر مرکېدو خو به دا ښه وي چې داسې ناروغي ومني چې علاج یې ممکن دی.
په امریکا کې هر کال شاوخوا 100,000 خلک د پښتورګو پیوند ته ضرورت لري. د پښتورګو د پیوند سره دغه خلک خپل عادي ژوند بیرته پیلولی شي او د وینې د بدلولو یا دایلسس نه خلاصېدای شي چې ډیر دردونکی دی او په اونۍ کې باید 2 ځله ترسره شي. خو هر کال یوازې 10,000 صحي پښتورګي د پیوند لپاره موجود وي. هر کال د هغو ناروغانو نه چې د پښتورګو د پیوند انتظار باسي 40% یې مړ کیږي. دغه کسان د دې لپاره مری چې کافی پښتورګي نشته. ډاکټران وایي د پښتورګو شمیر زیاتېدای شي خو ورسره سي خطرات هم موجود دي.
مونږ هغوی ته د پښتورګي د پیوند فرصت برابرو خو په ورته وخت کې د هغه ناروغۍ غم یې هم باید وخورو چې د پښتورګو د پیوند سره ورته پیدا کیږي.
د یوې ګډې نوې څېړنې په اساس چې د پنسلوینیا او جان هاپکنز پوهنتونونو ترسره کړې ده، ډاکټران وړاندیز کوي چې د هغو مړو پښتورګي ناروغانو ته پیوند کړي چې په هپاتایتس سي یا تور زیړی باندې اخته وو. دا هغه ناروغي ده چې زیګر اغیزمن کوي خو په پښتورګو باندې بد اغیز نه کوي. هغه ناروغان چې دا ډول پښتورګي پیوندوي د بدن د وینې مصنوعي پاکېدل یا دایلسس ته اړتیا نه لري، خو د هپاتایتس سي لپاره باید درمل واخلي. دا درمل وړیا نه دي او لږو قضیو کې ګټور هم نه ثابتېږي. ځینې ناروغان د پروسې د احتمالي نتایجو په اړه د ډاکټرانو سره د اوږدو خبرو وروسته دا خطر په ځان مني.
که هغوی دا څېړنه نه وی کړې نو زه به اوس روغه او یا ژوندې نه وای. زه ډیره منندوی یم.
دا چې د هغو مړو د پښتورګو نه کار واخیستل شي چې په هپاتایتس سي اخته وو، وروسته لاغه نه امکان ډیر شو چې د هپاتایتس سي لپاره داسې دارو درمل پیدا شول چې د 95% ناروغانو پرې تداوي کیږي. څېړونکي وایي که چیرې امتحاني درملنې بریالي شي، په سلګونه پښتورګي به پیدا شي چې د هغو ناروغانو ژوند وژغوري چې د پښتورګو په لاعلاج ناروغۍ باندې اخته دي. برېښنا عمرخیله د امریکا غږ آشنا تلویزیون، واشنگتن.
د مهمو خبرونو لنډیز: په افغانستان کې د داعش د وسلوالو د زندانونو خلاصي وی شي د دولت نه غوښتنه لري چې د ژوند سہولتونه او امکانات دی ورته برابر کړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د نشې مواد او اتکا چکبران نیولې. دغه وزارت په خبر پانه کې راغلی دی چې په تیرو 24 ساعتونو کې د نشې مواد پر وړاندې د مبارزې پولیسو د کابل، بدخشان، پنشیر، فرا او پران ولایتونو په اړوند سیمو کې لس عملیات ترسره کړي دي. د عراق تروریزم ضد خدماتو ځانګړي ادارې کمانډان د یکشنبې پر ورځ وویل چې د عراق ځواکونو د موصل شهر د لویدیځې برخې 10% سیمه د اسلامي دولت د ډلې وسوالو څخه نیولې ده. هغه وویل دا په داسې حال کې ده چې د عراق ځواکونه دغه شهر نورو ولسوالیو ته ورننوتي دي. فدرالي پولیسو او د چټک غبرګون ځواکونه وایي د زاړه ښار بابلتوب سیمه ته ورننوتي دي. داسې توقع ده چې په دغه سیمه کې به جنگ ډیر سخت وي، ځکه چې کوڅې تنګې دي او زروي پوځي موټر نسي ورننوتی. د امریکا د کانګرس استخباراتو کمیټې د جمهور رئیس ټرمپ څخه غوښتنه کړې چې تر دوشنبه تر ورځې پورې د جمهور ریاست د انتخاباتي کمپاین پر مهال د ټرمپ ټاور ټلیفوني ثبتولو په اړه چې کوم اډابې کړی دغه ثبوتونه دی وړاندې کړی. جمهور رئیس ټرمپ یو نه لمخې په ټوټر کې ولیکل چې په خوانی جمهور رئیس باراک اوباما هغه ته دغه ټلیفونونه ثبت کړي وو، خو ټرمپ په دې اړه کوم ثبوتونه تر اوسه نه دی وړاندې کړی. د سوریې په پلازمینه دمشق کې د شیعاګانو د زیارت پر ځای کې د دوو بمې بریدونو وروسته د مړو شمیر 4 کسانو ته ورسید. دا خبره د سوریې د بشري حقوقو د څار ادارې نن د یکشنبه پر ورځ کړې ده. د شنبه د ورځې په برید کې زیاتره کسان د عراق شیعاګان ول چې دمشق ته نږدې یوې هدیرې ته ورتلل. تر اوسه د برید مسولیت چا نه دی قبول کړی. د ترکیه صدر اعظم بنیالی یادرم د یکشنبه پر ورځ ویل چې د هالند نه د نمنلو برخود لوجې ترکیه به هم په ډیر سختي ځواب ورکړي. دا کار په داسې حال کې سوی چې هالند د ترکیه وزیر ته هالند ته ورنوتلو اجازه ورنکړه او بل د یواد څخه وست. د ترکیه چارواکو پانکری کې د هالند سفارت تړلی او ویل دي چې نه غواړي د هالند سفیر د ترکیه ته ورسی. او د امریکا استخباراتو کسانو د شنبه پر ورځ یو کس نیولې چې د دې هڅه کوله چې د سپینې ماړی انګړ ته ورواوړي. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ هغه مهال په سپینې ماړی کې دننه و چې یو کس د جمعې پر ورځ د ورځې پر مهال 12:30 انګړ ته ورواوښت. د استخباراتو په بیان کې راغلی دی چې امنیتي چارواکو دغه کس ونیوي.
دا آشنا رادیو درنو ریدونکو دا خبرونه هم دلته پایته ورسیده. سوشی بیرو سلام، امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه پیل کړي.